زما رايا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رايا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وروستیو څرګندونو ته ځانګړی کړی. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا تیره اونۍ د ولسمشر غنی حکومت غیر قانوني وباله او د سرپرست حکومت غوښتنه وکړه. دوی ویل چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ملي وحدت حکومت موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیدلې. خو د افغانستان جمهور ریاست وایي چې سترې محکمې د جمهور ریاست انتخاباتو تر پای ته رسیدو او د بل ولسمشر د کار له پیل پورې د ولسمشر محمد اشرف خانی د کار موده غځولې. ارګ د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وروستۍ څرګندونې کمپاینی وبللې. بلخوا د جمهور ریاست یو شمیر نور کاندیدان بیا د جمهور ریاست د شفاف انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه کوي. د افغانستان جمهور ریاست انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږمه ترسره کیږي چې دغو انتخاباتو ته د ولسمشر محمد اشرف خانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت د پخواني سلاکار هنی فاطمر په ګډون اتلسو کسانو ځان کاندید کړی. دا چې د ولسمشر کاري موده هم رښتیا پای ته رسیدلې، آیا ستره محکمه دا صلاحیت لري چې د ولسمشر د کار موده وغځوي؟ د سرپرست حکومت وړاندیز قانوني بڼه لري؟ آیا راتلونکي انتخابات به شفاف وي؟ دا ټول مسایل مو د افغانستان د جمهور ریاست د کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا غړي شهاب حکیمي او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل سره څېړلې دي. میلمنو ته خره غلاس وایم. تاسو محترم، لومړی پوښتنه له تاسو نه پیلو، د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا غوښتنې څه دي؟
د افغانستان د نوماندانو د ریاست جمهوری نوماندانو شورا غوښتنه دا ده چې موږ مخکې له مخکې پخوانی ولسمشر اشرف غنی ته طرحه ورکړې وه چې دغه طرحې په اساس باندې دوی لارې لري. اوله لاره یې دا ده چې دوی کېدی سي په حکومت کې پاتې سي، خو د سرپرست په حیث منتها ټاکنو کې باید برخه وانخلي. په دې چې موږ غواړو دا ټاکنې شفاف او عادلانه او د قبول وړ سرته ورسېږي. دوهمه طرحه دا وه چې دوی باید یو ملي اجماع ته غاړه کېږدي، او په هغه ملي اجماع کې څه د سلو کسان نه تشکیلېږي، ملي شخصیتونه، سیاسي احزاب به یې، نوماندان به پکې ټول درې کسان د سرپرست په حیث د حکومت واک به ترلاسه کړي. د دوی به یو کار دی چې عادلانه ټاکنې سرته رسوي، او بله وظیفه د دوی دی چې دوی سولې دپاره یا مصالحې دپاره زمینه مساعده یي. دواړه د دوی غاړه کې نه خود، او دوی په غیر قانوني شکل تر اوسه پورې ادامه ورکوي. موږ په دې فکر کې یو که دوی پاتې سي، چون پخوانی تیروتنې چې دي په 2014 او په 2018 پارلماني انتخاباتو کې ډېرې تیروتنې وسوې، یا به قصدي وي یا به غیر قصدي، موږ فکر کوو که چیرې دا ولسمشریز ټاکنې بیا په مغه طریقه باندې سرته ورسیږي، دغه وینه تویدنه یا وینه بهیدنه په افغانستان کې دا به ادامه پیدا کړي، موږ به هیڅکله ثبات سیاسي ثبات ونه رسیږو.
حکمت صاحب محترم، تاسو د استاد خبرې واورېدلې. د یوازې د کاندیدانو د شورا غوښتنې دي که د ټولو جمهور ریاست کاندیدانو په ګډون د حزب اسلامي غوښتنه هم ده؟
حزب اسلامي افغانستان د تیرو پارلماني انتخاباتو په رابطه هم خپله طرحه درلوده، او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه هم طرحه لري، او دغه طرحه له حکومتي چارواکو سره او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړې ده. په دې طرحه کې یوه غوښتنه زمونږ دا وه چې د ټاکنو په سیستم کې باید بدلون راشي. دا اوسنی سیستم زور سیستم دی، له کاره لوېدلی سیستم دی، تقلب ته زمینه مساعدوي. نو په کار ده چې ټاکنې په یو نوي او عصري سیستم ترسره شي. په څنګ کې د احزابو قوي نظارت دی چې احزاب باید په دې پروسه نظارت ولري. همدارنګه د بایومټریک مسله ده چې باید فول بایومټریک رامنځته شي، او ټاکنې په آنلاین ډول ترسره شي، او ټول افغانانو ته هغه که په داخل کې دي او که په خارج کې دي، دوی ته په ټاکنو کې د ګډون زمینه مساعده شي. دې ته ورته ځینې نورې غوښتنې دي چې موږ له مسؤلینو سره شریکه کړې دي، ولې متاسفانه چې حکومت او د ټاکنو کمیسیون دغو غوښتنو ته اعتنا نه ده کړې، ولې هڅه کوي چې بیا هم ټاکنې د تیر په څیر له تقلب او درغلیو ډکې وي او مهندسي شوي ټاکنې ترسره کړي او په نتیجه کې داسې څوک د جمهور رئیس په توګه رامنځته کړي چې هغه دوی غواړي، یعنی په خپله جمهور رئیس غواړي او حکومت غواړي هڅه کوي.
تا مخکې د ټاکنو د اصلاح غوښتنه وکړه، د حکومت اصلاحات کې راوستلي او د اصلاحات هم د ګوندونو د مدني ټولنو د انتخاباتو د څار بنسټونو په وړاندیز باندې اصلاحات راغلي. آیا د اصلاحات نه دي چې اوس کوم روان دي؟
وګورئ، دا دې ته موږ اصلاحات نشو ویلی. اصلي غوښتنه د ټاکنو په سیستم کې د بدلون غوښتنه ده چې متاسفانه دغه غوښتنه نه ده منل شوې تر څو پورې چې دغه اوسنی سیستم وي. په دې سیستم ټاکنې دا د افغانستان د ملت له رایو سره جفا ده، ځکه خلک رایه ورکوي، ولې په نتیجه کې هغه څوک بریالی کېږي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې ښکارندوی نه کوي.
تر نورو دونکو غواړم دلته لږ وضاحت ورکړم. یو سنټیوي سیستم ده او بل د ایم ډی آر سیستم ده. د افغانستان د نوي قانون له مخې د انتخاباتو باید ایم ډی آر سیستم سره ترسره شي، خو په مخکې له دې چې دغه قانون توشي او نافذ شي، جمهور ریاست همدارنګه د کاندیدانو او حزب دا ومنله چې دغه د جمهور ریاست انتخابات د سنټیوي په سیستم باندې ترسره شي. استاد محترم، تاسو د سرپرست حکومت غوښتنه وکړله، سرپرست حکومت به په دې وتوانېږي شفاف انتخابات ترسره کړي؟
که چیرې حالت داسې وي، یو څوک موږ د سرپرست حکومت یا د سرپرستی حکومت غوښتنه په دې اساس کړی وو چې یو نفر څه په خپله کاندیدي او بیا خپله راسي نورو کاندیدانو سره ولوبېږي، دا ډېر طبیعي ده چې د ځان په ګټه هر هغه غیر قانوني کوشش چې هغه کوي څه باید جمهور شي. بیا په تیرو ټاکنو کې موږ تاسو ولید څه پارلماني انتخابات ټاکنې وي او څه ریاست جمهوري، څه له تقلب نه ډک انتخابات ترسره شو او هغه افتضاح یا رسوایي موږ تاسو ولید. نو چون هغه تجربه او د دوی دغه خاص څه غواړي چې بیا رئیس جمهور شي، موږ ته دا اشاره راکوي چې یا دا ثبوت موږ ترلاسه کوو چې دا سړی نه غواړي چې رښتینی انتخابات وسي. مخکې له دې نه چې هغه رسوایي ته ورسیږو، موږ غواړو چې مخه یې ونیسو، یو بېطرف سړی یا بېطرف ګروپ راسي، دا اختیارات په لاس ونیسي، بیا دی مهرباني دي وکړي لکه نورو کاندیدانو غوندې دی میدان ته راګرځي، لوبه وکړي. که د بیا وګټله په هغه صورت صحیح ده، مګر په داسې یو حالت کې چې دی هم لوبه کوي او هم غواړي چې ریفري واوسي او قضاوت وکړي، په دې صورت کې موږ نشو کولی چې اصلي هدف ترلاسه کړو.
اخمل صاحب، د حزب اسلامي غوښتنه هم د سرپرست حکومت ده؟
ښه، موږ په دې باور یو چې د اوسنی حکومت د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته مشروعیت نه لري. که څه هم پخوا یې مشروعیت نه درلود، ځکه دا د بهرنیانو د توافق په نتیجه کې رامنځته شوی دی، ولې هغه نسبي مشروعیت چې درلود هغه د جوزا د لومړۍ نیټې وروسته نه لري. او کومه پریکړه چې سترې محکمې په دې رابطه کړې، د حکومت د دوام په رابطه یا د اساسي قانون د تفسیر په رابطه، دغه پریکړه متاسفانه چې دا د دوی صلاحیت نه دی چې د حکومت د دوام پریکړه وکړي.
دغه یو اورف بولی، اگر چې قانون نه د دوی وایي چې په 2009 او 2014 کلونو کې چې کله کرزای صاحب په واک کې وستره محکمه دغه پریکړه کړې و چې دوی اورف په بنا باندې بیرته دغه قانون ورنه جوړ کړ او وستره محکمه فیصله وکړه چې کولای شي اشرف غنی تر بل جمهور رئیس پورې دای په واک کې پاتې شي.
وګورې، افغان صاحب که حامد کرزی هم دا پریکړه کړې وای، یو ناسمه پریکړه ده، او که اشرف غنی هم دا پریکړه کوي، دا هم دې ته مونږ نشو ویلی چې دا یو قانوني او سمه پریکړه ده. اصلا د سترې محکمې صلاحیت دا نه دی، ځکه که چېرته سترې محکمې دا صلاحیت درلودی چې یو چا د حکومت موده وغځوي، بیا نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ بیا به سترې محکمې ته مونږ مراجعه کوله او یو څوک به د جمهور رئیس په توګه انتخابوه او تر عمره به هغه جمهور رئیس و. ګورئ، دغه دا د ټاکنو مشروعیت تر سوال لاندې راولي، دا د افغانستان اساسي قانون تر پوښتنې لاندې راولي، او دغه ډول پریکړې په دې معنا دی چې اشرف غنی غواړي د خپل حکومت بقا تضمین کړي. نو موږ د دې مخالف یو، ولې تر هم دا ده چې د جمهور رئیس محترم نوماندان همدارنګه په خپل جمهور رئیس اشرف غنی او د سیاسي احزاب مشران او د افغانستان مطرح سیاسي شخصیتونه دوی باید په خپلو کې سره کینی او دغه ستونزې ته د حل یو معقوله او عملی لار ولټي.
یعنی په یو میکانیزم کار وشي تر څو پر شفاف انتخاباتو ته لار هوار شي.
اوس که موږ ګورو دغه پریکړه ورخیزه ده چې اشرف غنی غواړي چې د جوزا لومړی نیټه وروسته خپل واک وغځي تر څو چې انتخابات تر سره کیږي. دا پریکړه مونږ ته ورخیز ښکاری. دا د افغانستان د ولس او د ملت له طرفه دغه پریکړه نه ده شوې. دا فقط د ارګ پریکړه ده. ولې مونږ وایو چې راځي که غواړو چې دغه ستونزې ته د حل یوه معقوله مناسبه لار پیدا کړو، لاره یې همدا ده چې ټول لوري، ټول قضیه کې شامل او مطرح لوري، دوی باید په خپلو کې سره کښېني، داسې یوه لاره غوره کړي چې هغه د ټولو په توافق وي او ټولې تایید کړي چې دغه لار مناسبه لار.
استاد حکیمی، کبي خو د افغانستان سیاسي امنیتي وضعیت ته وګورو، له بلې خوا د سولې خبرې روانې دي، ناسم وضعیت کې یو په افغانستان کې چې د سرپرست حکومت راځي وضعیت بلا پسې بتر نسی. خنه دا نه ده چې تاسو د جمهوریت محترم کاندیدان له ولسمشر سره کینی لکه مخکې چې حق مال صاحب یادونه کړه، په داسې میکانیزم باندې کار و چې ستونزې ته د حل لاره پیدا شي، یعنی ستونزې نورم ستونزې نسی.
اول خو مخکې د سترې محکمې پاکله د عرف پاکله تاسو ویلې، دغه عرف حقوق دانان ټول وایي، قانون پوهان وایي، عرف خلق را منځته کوي، حکومتونه نه رامنځته کوي. یعنی د خلکو په مابین کې کله چې یوه مسله په متواتر شکل او معقول شکل، قابل قبول شکل باندې دوی یو عمل ته، یو صحیح عمل ته په اصطلاح سره تکرار ورکوي، بیا هغه ته عرف ویل کیږي. مثلا یو نفر نشي کولی په حکومت کې ستا یو کار کوي، بیا بل نفر په حکومت کې راځي، هغه هم دا عرف هغه کوي. یوه خبره. دوهمه خبره، د حامد کرزي په ارتباط زه معلومات لرم. کله چې کمیسیون د انتخاباتو په هغه وخت کې ملل متحد پیسې ورنه کړي، نو کمیسیون انتخابات راغی، رئیس جمهور ته وویلې چې قصه داسې ده، ته څنګه کوې؟ ده وویلې چې زه آماده یم چې سبا د انتخابات ترسره شي. په دې حساب باندې دا مسله لاړ د قانون اساسي نظارت کمیسیون ته، چې په هغه وخت کې قاضي صاحب ګلرحمان مشر و. دوی کیناسته نوماندانو سره، په هغه وخت کې لس دولس نوماندانو، دوی کیناسته ملل متحد سره یو جای، څه مشکل تخنیکي دغه شی ده، تاسو څه وایئ؟ ټول نوماندانو ویلي چې هیڅ فرق نه کوي، یو میاشت پس یا دوه میاشتې پس دا انتخابات وسی، تر هغه پورې چې د کمیسیون مشکل حل شي. اوس هغه حالت نه ده، حالت هغه حالت نه ده. رئیس جمهور خپله هم نه نوشته کوي، نه د اداري مول له طرفه یو مکتوب لیکي چې داسې قصه د تاسو څه وایي. هغه قاضیان د وخت د دوی وخت هم دوی باطل وو او هم وخت یې پوره ده. دوی کاغذ ورته نوشته کوي، کوایي چې دا عرف ته تاسو ادامه ورکوي. دا یوه مسله. دوهمه مسله، تاسو ویلې ریاست جمهوری نوماندانو طرحه داسې نه وه چې په ملک کې داسې یو بدلون راسي چې ټول شیان چالش یا ننګونې سره مخامخ شي. حکومت به هماغه حکومت، امنیتي قوای خپل کار نه کوي، مامورین به خپل کار کوي. دوه درې کسان چې هغه دوی دا انتخابات او کمیسیون اداره کوي، مهم ده چې د حکومت په راس کې راسي، تر هغه پورې چې نوماندان مطمئن سي چې دوی د لوبې طرف نه دي او دوی فقط هغه کسان دي چې غواړي دا انتخابات په میاشت یا دوه یا درې میاشتو کې سر ته ورسي او واک هغه منتخب رئیس جمهور ته وټاکي. په دې حساب موږ فکر نه کوو چې کوم امنیتي ستونزه یا کوم سیاسي مسله رامنځته شي. حتی دا زمینه د سولې لپاره ډېر کومک کوي. په دې چې د طالبان اسلامي تحریک اوس وایي چې موږ دې حکومت سره نه غږېږو، دا باید مستفی شي، پس لغه نه کوایي سود دي او افغان پیس ورسره کینو. نو زمینه د طالبانو لپاره مهیا کیږي چې دوی هم سولې ته غاړه کېږدي، یوه خبره. او دوهمه خبره دا ده چې دوی حتی کوایي سي چې په انتخاباتو کې بیا برخه واخلي.
حکمل صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي موږ چمتووالی نیولی ده. څو ورځې وړاندې د انتخاباتي کمیسیون کې د کمیشنرانو تر منځ هم ځینې څرګندونو شاهدانو موږ تاسې چې دوی په ادعا وکړه چې ارګ انتخاباتو په کمیسیون په کارونو کې مداخله کړي. تاسو د حزب اسلامي د چې تاسو یو کاندید هم لرئ د مطبوعاتي ټیم د غړي په توګه باندې، دغه اندېښنې پر ځای بولئ، واقعا داسې اندېښنې موجودې دي؟
په دغه اوسنیو شرایطو کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري، ځکه امنیتي وضعیت د دې تقاضا نه کوي چې موږ د وکولو شو په افغانستان کې رڼې ټاکنې ولرو. په څنګ کې د حکومت او کمیسیون چمتووالی په هغه کچه نه دی چې د دې تضمین وکړي چې په افغانستان کې د رڼې او عادلانه ټاکنې ترسره شي. پا په دریم قدم کې په دغه پروسه کې د مداخله موضوع ده، هم بهرانیان د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او هم په خپل حکومت. دا زمونږ لپاره ډیره د تشویش خبره ده او موږ بار بار د خپل اندېښنې له کمیسیون سره شریکې کړي دي، ولې متاسفانه چې کمیسیون د حکومت تر اغیز لاندې دی او هغه څه چې په کار و خپله بې طرفي نه ده ساتلی.
استاد محترم، په دې اړه تاسو اندېښنې څه دي؟
زه حوال وایم چې دا کومې خبرې چې د ټاکنو کمیسیون کوي چې موږ آماده یو چې دا کار ترسره کړو دا زه نه منم، او په دې کې اوس دا توانایي نشته چې په افغانستان کې دوی ټاکنې ترسره کړي. په دې چې 70% خاوره همدا اوس د اسلامي تحریک تر کنټرول لاندې یا تر تهدید لاندې ده، علاوه پر دې دوی خپل قوتونه په متواتر شکل جمع کوي له مختلفو ولسوالیو نه، تاسو به خبر یاست، نو امنیتي حالت ښه نه ده، مشکل ده. دوهمه خبره دا چې آیا دوی کوي چې نسي کوي، زه دغه سړی نه پېژنم د مولانا عبدالله، مګر زه د ده جرأت ستایم چې کومې خبرې څه شته دي خلکو سره یې شریک کړه، خپل مسؤلیت یې رفع کړه. ما د ته رایه نه، د ما آواز هم دی کېدای شي وایي، ما د ته رایه نه ده ورکړی، ممتاز چې دی راغلی اوس زه د ده دا جرأت ستایم، آفرین چې کومه خبره څه شته دی دوی ټول باید وایي. نو په دوی کې نور خلک چې دي هم ښه خلک دي، یا به محافظه کاری کوي یا به دوی فکر کوي چې اوضاع ګډه وډه نه شي، نو په دې خاطر. مګر واقعیت دا ده چې دوی انتخابات سره کوي نه.
استاد محترم، ته بل ټکی ده، دا کمشنران چې راغلي دي سیاسي ګوندونو مدني ټولنو معرفي کړي دي، کمشنر دومره کمیسون یا خپل کړنو ته وفادار نه دي لکه خپل تنظیم یا ګوند یا ټولنې ته وفادار. دلته ستونزه د دې طرف هم ده، کیدای شي د کوم جمهور ریاست د کوم کاندید لخوا د دکتې سوی دا کار کړی لپاره چې انتخابات ستونزه ته ځي.
که زه هغه خبر وکړم چې د کوم ګوند پورې تعلق لري او د خپل ګوند یا د خپل جمهور ریاست کوم کاندید چې د طرفدار ده، هلته زه هم دوی رایې ګټلې دي د څو کسانو نه، هلته راغلي دي د دې طرفدار به کېدی یو نفر وو، مګر د اته نه رایه ګټلې دي، مانا دا چې مختلف خلک ورته رایه ورکړی، ما ورته رایه نه ده ورکړی، ممتاز دی واوري راغلو په دې هغه باندې دا د کمیسیون د کړنو په اساس درته وایم، دغه ضعفونه چې په مابین کې موجود دي زه درته وایم چې دوی نشي کولای، او راغلو د ارګ د مداخلې په ارتباط ښه اوس که زه مشخص وایم زه بد کار کوم، زه خود ما په دفتر کې داسې ده کوم کار چې زه کوم هغه د دروازې پیرهدار مکلف دی چې هغه کار وکړي، تر هغه پورې چې د مشرانو هغه نه یي په اصطلاح سره امر نه یي دا لاندې خلک هېڅ کار هم نشي کوی. نو زه فکر کوم چې په ارګ کې یو پروسه یو سیستم روانه ده چې دوی غواړي چې دا کار تر کنټرول لاندې ونیسي او دوی دا انتخابات وګټي. یوه بله مسله دوی ویلي د بهرنیانو مداخلې په ارتباط، بدبختانه اوس افغانستان داسې یو حالت کې ده چې د مونږ نظامي قوتونه د مونږ ملکی فعالیتونه او د مونږ اکثر برخې د بهرنیانو په واسطه باندې په اصطلاح سره فند کیږي، او دوی د مونږ د مشکلاتو یا د مونږ د ژوند تقریبا یوه برخه ګرځېدلې. په داسې یو حالت کې چې دوی اوس راغلي دي په کمیسیون کې دي، زه فکر کوم چې دوی منحیز دي او سهامدار د ځان حق بولي چې دوی باید په کمیسیون کې موسی، دوی باید وزارت دفاع کې موسی.
د قانون له مخې، د انتخابات د قانون له مخې یوازې دا دوه کمشنران چې دي د نظارت حق لري، د رایې ورکولو حق نه لري. درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په اړوند دغه پروګرام ته مو د جمهور ریاست ویندویان هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه دوی حاضر نه شول چې خپل په بحث کې راسره ګډون وکړي. تېره ورځ د جمهور ریاست ویندویان نیولي دوی چې د کوم د کاندیدانو د شورا چې کومې څرګندونې دا دوی کمپاینونه بللی وو. حقمل صاحب محترم، کچیر انتخاباتو کې د ستونزې همداسې مخکې ولاړې چې د کمیشنرانو ترمنځ باندې څه یو امکان لري جمهور ریاست انتخابات ترسره کیږي که نه ترسره کیږي؟
زه فکر کوم چې انتخابات کېدای شي یو بنبست یا بحران سره مخامخ شي. اول خو زه ډېر مطمئن نه یم چې هغه انتخابات چې موږ یې غواړو په هغه ډول انتخابات ترسره شي، خو که ترسره هم شي زه فکر نه کوم چې پایلې د افغانستان ملت ته د منلو وړ وي، ځکه مونږ په خپل سترګو وینو همدا اوس په خپل کمیسون اعتراف کوي. تاسو به د مولانا عبدالله خبرې اورېدلې وي چې هغه وایي چې موږ ته ارګ د خوانه هدایت کیږي او ارګ د موږ د کمیسون په چارو کې مداخله کوي. دا په څه معنا ده؟ دا په دې معنا ده چې دوی اصلا ارګ او حکومت نه غواړي چې ټاکلې داسې ترسره شي چې د افغانستان خلک تقاضا لري. نو زه فکر کوم اول خو موږ مصمم یو چې په ټاکنو کې د درغلیو مخه ونیسو، د تقلب مخه ونیسو، د بهرنیانو د مداخلې مخه ونیسو، د حکومت د مداخلې مخه ونیسو او قوي نظارت وکړو. دا د سیاسي ګوندونو او د احزابو مسؤلیت دی چې دغه پروسه په داسې ډول رهبري کړي چې وکولو شي د افغانستان بحران ته د پای ټکی کېږدو. انتخابات هیڅ بدیل نه لري. انتخابات د افغانستان د بحران او د جنگ د جنگ د مهارولو یوازینی لاره ده. موږ مصمم یو چې انتخاباتو کې ګډون وکړو، د داسې انتخابات ترسره شي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې محصول وي. ولې دغه اوسنی فعلي وضعیت چې موږ وینو دا طبعا انتخابات بحران ته بیایي، او که حکومت او بهرنیان په دغه پروسه کې خپل مداخلو ته ادامه ورکړي، بیا به داسې یو بحران سره مخامخ شو چې بیا موږ مسؤلیت د همدوی په غاړه.
استاد محترم، تاسو وړاندیزونه درلودل، جمهور ریاست ته اوس هم وړاندیز لري، انتخابات خپلواک کمیسیون ته هم وړاندیز لري، که چیرې دا وړاندیز ونه منل شي په همدې منوال باندې هر څه داسې مخکې ولاړ، پایلې به تاسې د منلو وړ وي؟
موږ خو فیصله کړې که چیرې د رڼو او عادلانه او د قبول وړ انتخاباتو ته زمینه مساعده نه سي، موږ دا انتخابات تحریموو. او کېدی سي شورا آخري خبره همدغه ده. منتها اوس موږ کوشش کوو تر هغه وخته پورې کار وسي چې زمینه مساعده سي چې صحیح انتخابات له خیر سره په لاره واچول سي. که چیرې دا ونه سي او موږ مطمئن سو چې بحران ته ولې د بحران برخه ځان وګرځوو، موږ په اسانۍ سره وایو چې موږ انتخابات نه کوو. ته پوهېږې دا قدرت به د تا وي، لکه چې اوس ده ته کوی سي چې خپل کار ته ادامه ورکړي، منتها موږ انتخاباتو کې برخه نه اخلو.
اکمل صاحب، د حزب اسلامي دریځ هم دا ده.
وګورئ، موږ وایو که ټاکنې شفاف عادلانه او د افغانستان د ملت د ارادې په نتیجه کې رامنځته نه شي، دا طبعا د جنګ د دوام باعث کیږي، د بحران د دوام باعث کیږي. او غوښتنه مو دا ده چې له مسؤلینو څخه البته چې راځئ دغه د افغانستان ملي پروسه د افغانستان د خلکو امانت دی، دغه په داسې ډول دغه پروسه مخته بوزو چې وکولای شو د افغانستان بحران ته د پای ټکی کېږدو او همدارنګه د جنگ مخه ونیسو، او په نتیجه کې داسې یو جمهور رئیس رامنځته شي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې په نتیجه کې رایه اخیستې وي او حق ورکو چې 15 کاله حکومت وکړي. او که حکومت یو اړخیز اقدامات کوي او د سیاسي ګوندونو او د نمایندانو غوښتنې په نظر کې نه نیسي، طبعا د دې پایله به هیڅ چاته د منلو وړ نه وي.
استاد محترم، د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې که دا بحث را جمع کړو، ارګ د کمیسیون چارواکو ته تاسې وړاندې څه د کمیشنرانو ته چې دوی باید څه وکړي؟ آیا د ارګ همدغه فشار ته تسلیم سي که خپل مستقلانه کوم چې قانون له مخې د عمل وکړي؟
د موږ پیشنهاد، د ما شخصا او د نماندارو پیشنهاد دوی ته دا ده چې دوی له جرأت ته کار واخلي، دوی په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. دوی باید دې حالت ته ځان ونه رسي لکه تیر کمیشنران څو سرنوالي ته معرفي شوي دي او روزانه ورنه تحقیقات جریان لري. هلته سې کار بل چا خراب کړي او دوی بېچارګان هلته تحقیقات ته ناست دي. نو په دې حساب باندې د موږ پیشنهاد دوی ته دا ده چې له جرأت نه کار واخلي، خپل اتحاد وساتي، همبستګي وساتي، کوشش وکړي چې دغه انتخابات په صحیح طریقه باندې سرته ورسیږي او چاته د مداخلې اجازه ورنه کړي او چاته دا ځان هغه دوی باید تشویش ونه کړي چې دوی به یې برطرف کړي. دوی برطرفیږي نه، په دې چې د نوماندانو په واسطه د رایې په اساس دوی هلته تللي دي. هیڅوک نشي کولی چې دوی برطرف کړي. که برطرف هم کړي، چون حکومت غیر قانونی ده، په دې حساب نسی کوي هیڅ تشویش ونه کړي.
د حکمل صاحب، د حزب اسلامي وړاندیز ده کمیسیون ته.
ګوري افغان صاحب، موږ مشخص کمیسیون ته څو وړاندیزونه لرو، په خو هم درلودل اوس بیا لرو، تاکید هم ورباندې کوو چې دغه غوښتنې ومني. اول د انتخاباتو په سیستم کې بدلون دی، دا باید حتمی راشي. که چیرته په د اوسني سیستم په ایسین ټی وی انتخابات ترسره کیږي، د دې نتیجه موږ ته د منلو وړ نه ده. یو دویم، د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو نظارت دی، دوی ته باید دغه موقع او چانس ورکړ شي چې په دغه پروسه له پیل نه تر پایه قوي نظارت وکړي. د بایومټریک موضوع د هغه بایومټریک چې د پارلماني انتخاباتو په وخت عملی شو هغه مونږ ته منلو وړ نه دی. بایومټریک باید په عصري وسایلو وي، آمادګي ورته کمیسیون ولري، په آنلاین ډول وي، شفاف وي، او همدارنګه داسې بایومټریک وي چې هغه وسایل چې دوی استعمالوي هغه به استعمال نشي، باید نوې خریداري کې هغه مدرن وسایل چې پیشرفته وسایل وي. او بل د افغانانو ګډون دی په انتخاباتو کې، ټول افغانانو ته، هغه که داخلي بېځایه شوي دي، که هغه مهاجرین دي، او هغه که په ملک دننه دي یا بهر دی، ټولو ته باید دا موقع ورکړ شي، زمینه ورته مساعده شي چې دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل ځای وټاکي.
د افغانستان د جمهور ریاست کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا لغړی شهاب حکیمی او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم لغړی فضل غنی حقمل څخه مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په موږ سره خلاصي وي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.